سلام شه دا مشال ریډیو دی شاهین بنیرې ما او تاسو ته په دغه وساته خبري غړې کې هر کله وې ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه ونړې په مهمو موضوعاتو راپورونو تبصری لرو په اړومبه د دې وخت خبرونه د اسلام آباد یو عدالت د مې نه هم پیښې په تړاو په دوو مقدمو کې د تحریک انصاف بنسټ اخیودونکي او پخوانی وزیر اعظم عمران خان بری کړی دی. د خیبر پختونخوا او وفاقي سرکاري ادارو ګڼو ملازمینو د خپلو تنخواګانو زیاتولو لپاره مظاهرې کړي دي او د آذربایجان د بارنو چارو وزیر نن د بارنو چارو د وزیر اسحاق ډار سره د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل د اسلام آباد یو عدالت د مین هم پیښې په تړاو په دوو مقدمو کې د تحریک انصاف بنسټ اخودونکي او پخوانی وزیر اعظم عمران خان بری کړی دی. د اسلام آباد ضلعي او سیشن عدالت په شهزاد تاڼه کې د درج مقدمو فیصله وروسته تر هغې واوروله چې وړاندې جوډیشل مجسټریټ د قضیو په اړه خپل پریکړه محفوظ ساتلې وه. د اسلام آباد په عدالت کې نن د مقدمې اورېدنې پر مهال د عمران خان وکیلانو میرزا عاصم بیگ او نعیم پنجو ته خپل دلیلونه وړاندې کړل او وی ویل چې د یو غیر مجاز تن لخوا د نوموړي خلاف اف آی آر درج شوی دی، تورونه ورباندې لګول شوي خو ثبوتونه نه دي وړاندې شوي. وروسته عدالت د ناکافي شواهدو په بنیاد عمران خان له تورونو سپین وګرځاوه. دا په داسې حال کې دا چې تیر کال د مې په نهمه په القادر ټرسټ کیس کې د عمران خان تر گرفتارۍ وروسته د هغه ګوند او پلویانو قهرجنې مظاهرې کړې وې چې پکې پوځي او ملکی ودانې او تا نقصان رسیدلې وو. د خیبر پختونخوا او وفاقي سرکاري ادارو ګڼو ملازمینو د خپلو تنخواګانو زیاتولو لپاره مظاهرې کړې دي. په پیښور کې مظاهرچانو پرون مشال لیډو ته ویلي دي چې صوبایي حکومت په د 2024 25 مالي کال په بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 10% اضافي وړاندیز کړی دی چې ډیر کم دی. د یادونه وړ ده چې د خیبر پختونخوا د مالیه او قانوني چارو وزیر آفتاب عالم د مې په 24 د نوي مالي کال د بجټ تر اعلان وروسته خبر اعلان ته ویلي وو چې وار له مخې د حکومتي ملازمینو د تنخواګانو زیاتولو وړاندیز کړی دی او چې وفاقي حکومت خپل بودیجه اعلان کړي نو تنخواګانې به نور هم زیات کی. تر اوسه وفاقي حکومت د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو زیاتولو او د پینشن د نظام بدلولو په اړه کوم پلان نه دی څرګند کړی. د سواد د بنیادی یا بیسک ایجوکیشن استادان د تنخواګانو د نه ملاوېدو خلاف د دوه ورځو راهیسې په احتجاج دي. په سیدو شریف کې د کمشنر او ډی آی جی دفتر مخې ته په سړک احتجاج کوونکي استادان چې زیاتره زنانه دي وایي چې د تنخواګانو د نه ملاوېدو له امله په عادي ژوند کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی شعارونه هم ورکول چې استادانو ته عزت ورکړي. د مظاهرې یوې ګډونوالې نسیم اختر نن مشال لیډو ته وویل چې د مودو راهیسې تنخواګانې بندې دي، باید چې ورته ورکړل شي، ګنې د احتجاج په توګه به ټول سکولونه وتړي.
زما د 35 میاشتو نه تنخواه بنده ده. زما مطالبه دا ده چې زما تنخواه دې ماته ریګولر هم شي او زما چې کومه بنده تنخواه ده هغه دې ماته راکړی شي. ماته دا تنخواه میلاو نشوه، زه به سکول بندوم.
بلخوا د بیسک ایجوکیشن ادارې مشر طلعت شاه مشال لیډو ته ویلي دي چې لا ورته د خیبر پښتونخوا حکومت پنډونه نه دي ورکړی چې څنګه ورته پانګې ترلاسه شي د استادانو تنخواګانې به جاري کړي. په سواد کې د بیسک ایجوکیشن په نامه سرکاري منصوبه کې 370 سکولونه دي چې سلګونه استادان پکې پر روزګار دي. د پاکستان پوز ویلی چې د افغانستان له خاورې څخه د ترهګرې پیښو د پلان کېدو په اړه جدي اندېښنه لري. دا خبره د فوز مشر جنرال عاصم منیر په مشرۍ پر اولپنډۍ کې د پوځي کمانډرانو په یو غونډه کې مخې ته راغلې ده. نن د فوز د اماړیکو ادارې اس پی آر د یوې خبر پاڼې تر مخه په غونډه کې ویل شوي چې د پاکستان مخالفین په هیواد کې د امنیتي ځواکونو او بیگونا ملکی وګړو په نخښه کولو لپاره د افغانستان خاور استعمالي. د فوج دغه بیان پاړه په افغانستان کې طالبان حکومت تر اوسه سنې دی ویلي، خو تر دې وړاندې طالبانو په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د افغانستان خاوره د هیڅ خلاف استعمالي دوته نه پرېږدي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بیراموف نن د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار سره د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان سرکاري راډیو د خبر لمخه د آذربایجان د خارجه چارو وزیر به د خپل پاکستانی سیال سره په دو اړخیز چارو او د اړیکو د پیاوړي کولو په لارو چارو خبرې کوي. ټاکل شوی چې د دواړو وزیرانو ترمنځ د ملاقات وروسته د دواړو لوریو ترمنځ د پلاوي په کچه هم خبرې وشي. وروسته به د دواړو هیوادونو د بارنو چارو وزیران یو ګډ خبری کانفرنس ته هم وینا کوي. او د رفح اوسیدونکو د غزې په لرې جنوبي ښار کې د سختو ډزو راپور ورکړی دی. د دوی د راپور په داسې حال کې ورکړی دی چې د اسرائیلو فوج ویلي دي له مصر سره د فلسطیني سیمې په پوله یې د یو ستراتیجیک دهلیز کنټرول په لاس کې اخیستی دی. د اسرائیلو فوج د مې په سر کې د نړیوالو د اعتراضونو باوجود په رفح کې خپل پوځي عملیات پیل کړل. د تیرې اونۍ په پای کې د کډوالو په یو کیم د اسرائیلو د حملې وروسته د پیښې سخته غندنه شوې ده. په هغه حمله کې په لسګونو کسان وژل شوي وو. دا د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدا وکړه. د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ. نو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. په داسې حال کې چې عدالت پخوانی وزیر اعظم عمران خان په دوو مقدمو کې بری کړی دی. فوز وایي چې د نهم مې د زیموارو پر ضد دی کاروایی وشي.
چې کله یو کیس کې داخلا سه ایویډنس نه زما په خیال عدالتونه اوس کوشش کوي چې هغه انډیپندنتلی او د قانون مطابق فیصله ورکړي.
د خیبر پختونخوا وفاقي سرکاري ادارو ملازمینو په خپل تنخواګانو کې د اضافه لپاره احتجاجي مظاهره کړې دي.
دو وخت روټۍ چاته نه ملاويږي. نو د دې لپاره مونږ احتجاج دا چې بجټ کې مونږ ته مهنګایي تناسب سره مونږ اضافه وشي.
او د شمالي وزیرستان د ګډیوم تحصیل په شاخیمار سیمه کې په سکول د برید نورستو ځای خلکو د تعلیمي ادارو د تحفظ غوښتنه کړې ده.
زمونږ په اډوکیشن باندې کومه عملی روانه دي په کار د دې عملی یو صح نو تاسو حکومت واخلي. مونږ د امن خلک یو. مونږ جنگ نه غواړو. مونږ د جنگ خلک نه یو.
د سیمه ورنه نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو. تر پای د مشال ریډیو سره روزم ګډوم به موضوع ته. د پاکستان فوج وایي چې د نهم مې په پیښو کې ککړ کسان دي د قانون منګولو ته وسپارل شي او پر ضد دي کاروایی وشي. د فوج کمانډرانو د سرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې نن د اسلام آباد یو مقامی عدالت د نهم مې پیښو په دوو مقدمو کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان بری کړی دی. تیر کال د مې په نهمه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان له گرفتارۍ وروسته په ټول پاکستان کې د تحریک انصاف پلویانو مظاهره کړې وې او هغه مهال سرکاري دفترونو او پوځي تاسیساتو ته تاوان نه رسیدلی وو. امنیتي ادارو د دغو پیښو په تړاو لسګونه کسان نیولي وو او د ځینو خلاف په عدالتونو کې مقدمې هم روانې دي. تفصیل د ګلایاس پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د مې په نهه ویشتمه د پاکستان فوج کمانډرانو په غونډه کې د تیر 2023 کال د مې نهمې نیټې قهرجن لاریونو پلان جوړونکو پر ضد قانوني کاروایی خبره کړې ده. د اسلام آباد یو مقامی عدالت په همدغه دوه مقدمو کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان بری کړی دی. د فوج مطبوعاتي څانګې د مې په 10مه په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د فوج مشر سید آسم منیر په مشرۍ کې د فارمیشن کمانډرانو په غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د نهم مې پیښو کې ککړو کسان قانون منګول ته سپارلو خبره هم وشوه. د کمانډرانو په غونډه کې ویل شوي چې دا د هیواد په ګټه ده چې د مې د نهمې نیټې پلان جوړونکي د هغو راپارونکو او سهولتکاران دي د قانون منګولو ته وسپارل شي. یا د دې چې تیر کال د مې پر نهمه د القادر ټرست په نوم د درغلې په یو قضیه کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په بیلابیل خارون کې د تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال یو شمېر کسانو په فوزی دفترونو او دولتي او شخصي ودانیو حمله وکړي او ورته زیان واړولو. د هغو احتجاجونو پر مهال د تاوتریخوالو په پیښو کې یو شمېر کسان وژل شول او لسګونه ژوبل هم شول. عمران خان تور پوری کوي چې سرکاري دفترونو ته دوی نه بلکې د استخباراتي ادارو او اهلکارانو زیان رسولي وو چې مقصد یې د تحریک انصاف پر ضد مقدمه جوړول وو. د پاکستان پخوانی وفاقي ائتلافي حکومت او فوج د مې نهمه تور ورځ بللي او سکالي رسمن یادونه هم وکړه. د نهم مې پیښو په تړاو تحریک انصاف ګوند نږدې 300 پلویان هم نیول شوي دي. خو د مې په 10مه د اسلام آباد ضلع او سیشن عدالت په دوو مقدمو کې د تحریک انصاف ګوند بنسټ ایښودونکي او پخواني وزیر اعظم عمران خان بری کړی دی. دا مقدمې د 2023 کال د نهم مې د پیښو په اړه وي. خو په دې مقدمو کې د بری کېدو باوجود په بخانی وزیر اعظم اوس هم نږدې یو نیم سل مقدمه درج دي. په اسلام آباد های کورټ کې وکیل مصدق عزیز خټک د مې په دشتمه مشال دی ویل چې په عمران خان زیاتې مقدمه په ټرایل کورټ کې روان دي.
اغینه علاوه د خلاف یو څومره کیسز دي قانون په دې باندې کې ډیر واضح دي چې یو کس ته هغه په یو شی کې انوال نه دي تاسو سره دغه خلاف سو ایویډنس نشته نو تاسو څنګه هغه سزا ورکول شي یا تاسو هغه څنګه نمزد کول شي. ټول دنیا ته پته ده مطلب پاکستان کې یو وکیلان دي یو ججان دي یا ایون نور میډیا دا هغه ته پته راځي د عمران خان خلاف کیسز شدید دا په میرټ باندې نه دي دا یو پیورلی وکټمایزیشن روان دي دا هغه چې تاسو روان دي تاسو هم پته ده موږ هم پته ده چې کله یو کیس کې تاسو خلاف څه ایویډنس نه زما په خیال عدالتونه اوس کوشش کوي چې هغه انډیپندنتلی او د قانون مطابق فیصله ورکړي او هغه کې زمونږ اسلام آباد چې کوم عدالتونه دي هغه هم لګیا دي پندای کې ډېر عدالت یو څه فیصله وکړي او ایون اسلام آباد های کورټ چې دی هغه وایي چې د شزنه موږ په میرټ باندې ول ډیسایډ کوو هغه نه مخکې هغه یو لیټر ولیکو سپریم کورټ ته.
یا او بیا کله عمران خان د 2023 کال د اگست لمیاش رئیس په زندان کې دی او پر فوج تور پوری کوي چې هغه زوروي. خو په دې رسو کې په زیاتره مقدمو کې عمران خان ته ضمانت او یا بری کړل شوی دی. د تحریک انصاف مخکښ خان هم ویلي چې عمران خان پر ضد مقدمه به ختم شي او نوموړې به ډیر ژر له زندان راخوشي شي. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکو خورش خټک د مې په دشتمه مشال لټو ویل چې په موجوده حالاتو کې داسې نه ښکاري چې عمران خان خوشي شي.
کیس چې دی په ریګ چې په د باندې کوم کیسونه جوړ شوی دی چې خلکو په دغه باندې ټیکس کړو په حکومتي او ریاستي او خاص کر فوجي کوم امارتونو چې وو انسټالیشن په اړه بنو هغه ډیر مهم دی. نو کدا په دې کې وته سره ریلیف نه ملو نو زه نه کوم چې عمران خان چې دی دا زړه آزاد کړی شي او پی ٹی آئی والا سے خپل پروپیگنڈا موپیگنڈا کسان لم زلخ کئی او خپل ورکران لم زلخ کئی خو ما تدا سے لگی چی دا عمران خان زر تر زر اخلاسی دل چیزی دا ممکن ندی.
دا په داسې حال کې دا چې فوج د مئی د نهمی او لسمی تر پیښو شاوخوا یوه اونۍ وروسته اعلان وکړ چې د فوجي او رسمي رازونو د افشا کولو له جنایي قوانینو سره سم د بلوګرو پر ضد مقدمه چلوي. فوج وروسته ویلي ول چې د هغو لزګونو کسانو پر ضد په فوجي عدالتونو کې مقدمه روان دي چې فوجي ځایونو ته زیان رسولې. د غیر سرکاري ارقامو سره سم نږدې شاوخوا 300 کسان د بلبو په تور نیول شوی وو او ځینو مقدمه په فوجي عدالتونو کې هم روان دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل د روان 2023 کال د مئی پر نهمه د پاکستان له حکومت غوښتي وو چې د 2023 کال د مئی تر نهمه وروسته نیول شوی کسان باید به لا شرطه خوشي شي. د سازمان د جنوبی ایشیا څنګه پر ایکس چې په خوا ټوئیټر نومیده لیکلي چې د مظاهرو پر مهال زرګونه کسان نیول شوی ول چې ورسخه تر سلو زیات د فوج په حراست کې ول.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا وفاقي سرکاري ادارو ملازمینو پرون په پېښور او اسلام آباد کې مظاهره کړې دي او د کال 2023 25 مالی کال په بودیجو کې د تنخواګانو زیاتولو او د پینشن د پیسو نه کمول غوښتنې کړې دي. د خیبر پختونخوا د مالی وزیر وایي چې د وفاقي بجټ تر وړاندې کېدو وروسته به د سرکاري ادارو د کارکوونکو پر غوښتنو غور کوي. مظاهره شان وایي چې حکومت دې د ګرانې تناسب ته په کتو تنخواګانې زیاتې کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې وفاقي حکومت د سرکاري ادارو د ملازمینو د تنخواګانو زیاتولو پلان لري او که نه. تفصیل د عظمت علي شاه په راپور کې.
د مئی په نهشتمه د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ضلعو د سرکاري ادارو زنانو او سړو کارکونکو پیښور کې مظاهره وکړه. مظاهره کې د ایبټآباد نه راغلي د صحت یو کارکونکي روبینا خان مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ورته په تنخواه کې 10% اضافه کړي کوم چې ډیره کمه ده.
خپل سیاستي کسانو له 200% خپل اسمبلیانو ته 100% او موږ غریب خلکو ته 10% دا بجټ مې ته نه منظوره ده. موږ دې بجټ هیڅکله نه پو قبلو.
په اسلام آباد کې هم سرکاري کارکونکو په تنخواګانو او پینشن کې د سیوا والی لپاره احتجاجي مظاهره او لاریون وکړه. د اسلام آباد په احتجاج کې شریک د وفاقي سرکاري اداري یو کارکونکي غلام داود مروت مشال ریډیو ته ویل چې حکومت دی پر اتون کې بجټ کې د دوی تنخواه او پنشن د ګرانې په مناسبت سیوا کړی.
مهنګي ډیره زیاته ده، دوه وخت روټۍ چاته نه ملاويږي، نو دې لپاره مونږ احتجاج دا چې مونږ په بجټ کې مونږ ته مهنګي تناسب سره مونږ اضافه وشي، هغه نه پس د کوم د پنشن په باره کې چې کوم کاغن شوري شوی دی چې پنشن ختمه ای لاخې، نو دې خلاف هم مونږ کوو چې یاره دا باندې نظر ثانی وشي. په دې باره کې دا پاک پی ڈبلیو ڈی واپڈا سی ڈی اے جسومرا فیڈرل گورنمنٹ ادارے دی دا ټول دلته احتجاج کوي، صبح ول په صبح کې کوي او مونږ بدلته کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت مئی پسې رښتما د 1200 ارب سخه سیوا بجټ وړاندې کړو چې پکې د سرکاري کارکونکو ته په تنخواګانو پنشن کې د 10% اضافي اعلان کړو. د سرکاري کارکونکو د احتجاج په اړه د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر آفتاب عالم د مئی پسې رښتما رسنو سره په خبرو کې ویل چې د وفاقي حکومت د بجټ د اعلان وروسته به په خیبر پختونخوا کې د سرکاري کارکونکو د تنخواګانو او پنشن په اړه څه فیصله کوي.
مونږ د وړاندې نه د سرکاري کارکونکو په تنخواګانو کې سیواواله اعلان کړي، خو چې کله د وفاقي حکومت بجټ وړاندې شو نو ظاهره ده مونږ به د هغوی نه زیاتې ورکو. د دوی دوه درې غوښتنې دي چې جی پی فنډ او پنشن کې سیواوالي لپاره احتجاج کوي. ستونزې ډېرې دي.
د خیبر پختونخوا حکومت د مې پسې رښتما د وفاق نړ واندې خپل بجټ پېښ کړ. د بجټ پیپر تر مخه صوبایي حکومت د بندوبستي سیمو د پنشن لپاره یو سل دوه شپېته ارب او د قبایلي زلو لپاره سلور ارب روپۍ مختص کړي. صوبه کې ځوانانو ته د روزګار لپاره په بجټ کې د احساس روزګار، احساس نوجوان او د احساس هنر پروګرام لپاره 12 ارب روپۍ مختص کړي چې تر مخه به 100,000 بې روزګار ځوانانو ته روزګار ورکوي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
په سید شریف سوات کې د بنیادی تعلیم یا بیسک ایجوکیشن خون کې د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو پر ضد له تیر دوه ورځو راهیسې په احتجاج دي. دوی وایي چې یو خوا یې تنخواه کمه ده او بل خوا هغه وخت هغه هم په وخت نه ورکول کیږي. د سوات بیسک ایجوکیشن ادارې مشروعي چې حکومت پندونه نه دي جاری کړي او چې کله هم هغوی ته پانګې ترلاسه شي نو استادانو ته به تنخواګانې ورکړي. نور معلومات د نیاز احمد خان پر راپور کې.
د ضلع سوات بیسک ایجوکیشن حکومتي منصوبه چې په کې درې او یا سکولونو کې په سلګونو استادان هغه ماشومان ته زده کړې ورکوي چې د سوجې نه په وخت زده کړو ته نوي ناست. دا کې زیاتره خزینه استادان دي. دوی سیدو شریف کې د کمشنر او ډی آی جی دفتر مخې ته په مرکزی سړک په احتجاج دي. احتجاج کوونکي وایي چې ورته منلې شوی تنخواګانې نه ملاويږي. احتجاج کې شریکه د مرغزار کوکړی استاد نسیم اختر وایي چې د کلی په سکول کې ورسره درې نیم سو زده کوونکي زده کړې کوي. د سکول باس خرچې استادان ورکوي.
زما د 35 میاشتو نه تنخواه بند ده او زما مطالبه ده چې زما تنخواه دې ماته ریګولر هم شي او زما چې کومه بنده تنخواه ده هغه دې ماته راکړې شي او کران کړو. نو نن زما احتجاج زما د لکه د دینور هو او زما هو ماته دا تنخواه ملاو نشوه زب سکول بندم.
ټیچر کو عزت دو، ټیچر کو عزت دو.
دا سیدو شریف استاذه حفصه بیبی وای چې د سرکار لخوا لک تر لګ د میاشتې تنخوا 2000 ده. د هغې نه دوی ته کمه تنخوا ورکوي او بیا هغه هم په وخت نه جاری کیږي.
د ټولو سیلری چې دا هغه 35000 ده. زمونږه 21000 تنخوا ده. هغه تم د دوی ملام ماته ده او د سومره وخت نه بند لري. زمونږه کرایې په کورونو کې خپل سکول کول او کړره دا هغه کرایې هم په مونږ باندې په خپل باندې ورکو. دا هغه بیل او د بجلی دا او بو بیلو هغه مونږه په خپل سر باندې ورکو. د کمې پورې به مونږ د کور دا پیسې وړو. دا هغه پورې مونږه سچ وو هغه ورکړه. اوس مونږه کرایدار چې دی هغه مونږه تنګې مونږ ته بار بار وای
چې مونږ له تنخوا راکوي که نه بیا تاسو د دې نه وځئ. نو دلته کې خو څوک شته بیا هم نه چې مونږ له داسې بلډینګ راکوي، هغه مونږ ته صبر نه شي کولی. که نه بیا
احتجاجي مظاهره کې شریک استاد مراد باچا وایي چې ټول سوات کې په سلګونو استادان دغه سکولونو کې په روزګار دي، په زرګونو ماشومانو ته زده کړې ورکوي، خو زیاتره د تنخواګانو نشوالي له وجې متاثره دي.
په دې کې زموږ سره داسې ټیچران دي چې د هغوی د 35 منت او د چا چې دی د 18 منت تنخواګانې په دي، د چا چې دی د اته میاشتې پوره شوې. نو زموږ خو مین مقصد دا دی چې زمونږ یو دا تنخواګانې چې دا د کرنټ بیس ته راوړی شي چې منتلي مونږ ته میلاویږي، او دویمه مطالبه دا ده زموږ ته چې زموږ ته زر تر زر چې زموږ کم ډیوز دی هغه مونږ ته واپس چې دی زر میلاو شي.
د ضلع سوات بیسک ایجوکیشن ادارې مشر طلعت شاه مشال ریډیو ته د مئی په 13 په دغه اړه وویل چې دغه منصوبه د مرکزي حکومت وه بیا د 13 ترمیم نه وروسته صوبې ته حواله شوه، او دغه ټول استادان عرضي دي او ورته پکس تنخواګانې ورکولای کیږي. اوس د صوبایي حکومت لخوا پنډ بند شوی، کله چې هم پنډ جاري شو دوی به ټولو ته سره د بقایا جاتو تنخواګانې جاري کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د کورمې په پارچنار بازار کې د چرګانو خرڅونکو کاربندیز کړی دی، وایي چې په ټولې نه خرڅوي. دوی وایي چې ځلې انتظامیه دی له تازه اقدامه په شاشي او د هغه امر په سرغړونه دی نیولې یو شمېر دوکانداران خوشي کی. دوی دا راز وایي چې په ټول د چرګانو خرڅولې په ګټه نه دي. د پاکستان په زیاتره برخو کې د غوښې لپاره یو کیلوګرام چرګ له 250 څخه تر 300 روپو پورې خرڅیږي، خو په کورم کې سوداګر د وزن پر ځای سالم ژوندۍ چرګ په لږ تر لږه 200 روپۍ خرڅوي. یو انتظامی چارواکي وایي چې د چرګ غوښې د بیې کنټرولولو لپاره په ټول خرڅول اړین دي. نور معلومات طارق اورکزی راکړي.
په پړچینار بازار کې چرګان پر ټول خرڅولو د ضلع انتظامیه لخوا جاری شوي حکمنامې پر دې عمل کې مقامی تجارانو احتجاج شروع کړی. دوی له چهارشنبې خپل دوکانونه تړلي او وایي تر څو چې ضلع انتظامیه خپل حکمنامه واپس وانخلي او بله دا چې نیول شوي تنانې راخلاص شوي نه وي احتجاج نه پرېږدي. د چرګانو خرڅونکو اتحادیې یو مقامی مشر او تاجر سید جابر حسین وایي انتظامیه مجبوروي چې چرګان په ټول خرڅ کړي، خو داسې ورته په تاوان پرېوځي ځکه چې د پنجاب له فرامونو چرګې د راوړلو پر وخت هغه خپل وزن کموي.
ګرمۍ ده، مل مړکیږي. نیمو دغه درخواست ده ای سی ډی سی صاحب نور څور افسران دي چې موږ کسان یارې هاکي. او دویمه خبره دا چې موږ ته اول د روډ مسلې اخل کی، بیا هغه نه بعد به موږ د شي باندې وغږیږو. وره مو وزن باندې قایم نشي جوړېدای ویلې څه یمو بنیادی سہولیات پرانه دي.
په ملک کې دا وخت د ژوندۍ چرګ یو کیلو نرخ له 215 اویا واخله تر 300 په منځ کې دي. خود کورمې په بازارونو کې یو چرګ کم اس کم په 200 خرڅيږي. د لوکمن خلو عدنان حیدر مشال رډیو ته پر 9 مې ویلي کڅ هم په بازارونو کې چرګې په تور خرڅولو د فیصلې په حق کې دي، خو چونکې د تاجرانو احتجاج مقامی خلک متاثر کړي نو پر ضلع انتظامی غږ کوي چې د مسالې باهمي حل دي. راو باسی
انتظامی او چکن پروش کوم ملکان دی هغه څه د پکار دی دوی مذاکرات وشي دوی خپل منځ کې او دا احتجاج دی کوم هړتال دی د پکار دی زر نظر خاتم شي او د عوام کوم مسله دی چکن حواله سره هغه د پکار دی حل شي.
بلخوا د برکور می مرسیال کمشنر حفیظ الله مشال لډیو ته ویلي په ټول ملک کې چونکې د نرخ کنټرولولو تر قانون لاندې چرګې په ټول خرڅول شي نو په بالاچینار کې هم یاد نظام نافذول ضروری دی. حفیظ الله زیاتوی اتوار پورز مقامی تاجرانو سره دا ومنله چې نور به خپل کاک تا چرګې په ټول ورکوي، خو نه پوهیږي چې بیا ولې هغوی له خپل خبرې واوړیدل. مرستیال کمشنر دا هم وایي په بازار کې د چرګانو خرڅولو او وخستلو لپاره د جوړ شوي نظام پیروي نه کولو په ترڅ کې درې کسان نیولې چې باندې پرچا تر کټولو پس هغوی به د زیارت پورز له حوالات جیل ته منتقلې وي. چارواکي وایي که څه هم د چرګانو نرخ کم دی، خو سیمې ته د زیاتې فاصلې او نورو خرچو ته په کتو د ژوندۍ چرګې یو کیلو قیمت 375 روپۍ مقرر کړي چې داسې چرګې په ټول خرڅولو باندې د تاجرانو اعتراضونه ختم کړي.
کم ویټ لاس کیږي وغیرہ، د ترانسپورټیشن چارجز، مزدور چارجز وغیرہ دینه بعد دي تدبیر خ نن لکه ریټ 360 پر کې جی الان کې لاندې ډیسټریکټ کې دا داغینه خکب خاطر خوا دا سیواو نو یو شیز پکیجی کی روڑے کی بکارا جی پکیجی خرشی او دی زمان سلسولی تور متفق شیو دا اتوار پورز میٹنگ شوی پرائس ریویو کمیٹی میٹنگ پای کی دوی چې کم مشر واغی هغه زموږ سره کمیټمنټ کړو چې یاره ټول به موږ لکو
په ملک کې هر ورځ حکومت یو نرخ مقرروي چې لمخه چرګان پر ټول اخستلې او خرڅولې کیږي کڅو هم د پړچنار تاجران د چرګانو سودا په ټول کوي خو خرڅونه په گاګ همدا سي پر خپل خوخه کیږي په سیمه کې سوواره ضلع تنظیمي پر ټول چرګان خرڅول وغوښتل خور باندې لا تاجرانو مزاحمت پراتلو دا کار وزنډیدلو چې لا هم په پوره ډول نه دی عملي شوی طارق ورکزه مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو پر یوټیوب انستاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي
د شمالي وزیرستان د ګډیوم تحصیل په شاخیمار سیمه کې د مې په 25 نه پیژندل شو وسلوالو د جنکو یو شخصي خوندې کې سامانونه ته ورچولې وو او هغه سوزولې وو د خلک وایي چې دا پرغه سکول دویم بریډ دی چې د کوونکې یې رولې دي شرون کې وایي چې په داسې حال کې چې اوس په شمالي وزیرستان کې ولس د جنکو تعلیم ته مخه کړې دا وسلوال او د پوهې مخالف قوتونه هغه ته ستونزې جوړې بلخوا ځلې انتظامي ویلي دي چې په پیښه کې د ککړو کسانو پر ضد اقدامات کوي نور تفصیل عمر وزیر راکړي
یاد سکول یا خونځای د خیر خیګړې تنظیم شاخیمار ویلفیر سوسایټي د غلطه شروع کړي چې د دوی په وینا بل د غلطه د انجونو زده کړو هیڅ کم سرکاري یا شخصي سکول نشته د تنظیم مشران وایي چې یاد سکول کې 1500 پورې د سیمې انجونې زده کړې کړي چې وړاندې هم د شپې مهال وسلوالو په ډزې کړې وې د سکول ودانۍ ته تاوان رسولې وو او اوس یې بیا د شپې مهال په خونځي کې د اور لګولو سره سامانونه سوځولې وسلوالو د مې پاتمه د شپې شوا کې هم د افیا سکول په نامه د انجونو یو سکول په بمونو سره لوځولې وو چې وروسته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په امر په یوه اونۍ کې بیرته مرمت وشو او د انجونو زده کړې پکې پیل شوې د سیمې اوسیدونکو مدني او ټولنیز فعال ملک فخر عالم مشال ریډیو ته وویل چې د انجونو د زده کړو ادارې د وژغورل شي د غلط انجونې د زده کړو هیڅ اسانتیاوې نه لري
زمونږ په ایجوکیشن باندې کومې عملې روانې دي په کار د دې عملې یو سخت نو تاسو حکومت واخلي مونږ د امن خلک یو مونږ د تعلیم خلک یو مونږ جنگ نه غواړو مونږ د جنگ خلک نه یو واحد لار د ژوند د سکون لار زمونږ د تعلیم ده
سیډون کې او د باچا خان پهنتون پښتو سانګې استاد پروفیسر محب وزیر وای چې ضرب اعظم عملیاتو پس چې خلک ستانه شول نو د غلطه د زده کړو ځانګړي ډول د انجونو تعلیم پوهې ته خلکو پاملرنه کړې نو هغه قوتونه چې د غلطه علم شعور خورېدل نه غواړي اغوی د انجونو خونځي په نخښه کول پیل کړي
دا اوس چې بیا کوم لړۍ ده نو ظاهره خبره ده چې کوم خلک نه غواړي چې دلته د بیداری راشي اغوی دا د سکولونو د سوځولو یا د ورانولو یو عمل شروع کړي یا شروع کړي دي خوف ویرا خورول غواړي یعنی اوس خو حال دا ده دلته باقاعده پولیس موجود دي ادارې موجود دي دلته رټ شته دي سوال خو ضرور دی چې په داسې ماحول کې ولس او څنګه دا کار کیږي خو به هر حال جنگ د دوو قوتونو ترمنځ دی چې یو رڼا غواړي او بل تیاره غواړي
د پاکستان وفاقي حکومت خیبر پښتونخوا چیف سیکرټری ته په یو خط کې د وفاق او صوبې په ګډه یو ټاسک فورس جوړول وړاندیز کړي چې مشترکه ټاسک فورس خیبر پښتونخوا کې د تباه شو سکولونو د بیا رغونې او ژغورلو پلان جوړ کړي او د داسې پیښو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي د شمالي وزیرستان ځلی انتظامیه او د غلطه د فوز یو افسر مشال ریډیو ته وویل چې د انجونو خونځي ته اور لګولو نوټس یا خسته تفتیش روان دی ککړه ناصر بازار ولټوي او انجام ته به رسوي دوی وویل چې یاد خونځي کې سلګون انجون زده کړي چې د فوز 7 ډیویژن لخوا ورسره وړاندې هم هر ډول مالی مرسته شوه شمالي وزیرستان کې د لومړی ځل نه بلکې 13 کال میرلی کې د تعلیم سانګې او ځای خلکو په وینا د انجونو دوه نور خونځي په بمونو سره نامعلومه وسلوالو لوځولي وو خو د دغو پیښو ذمهوری لا هم تر اوسه کمې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخستې ځایي خلک وایي چې که دغه لړۍ مخه ونه نیول شي نو اندېښمن دي چې انجونه یو ځل بیا له زده کړو لرې پاتې شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شي او له دوستانو سره شریک کړي.
مشال ریډیو غږی اوریدونکو، زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ او الته زموږ د خبریالانو ویډیوګانې هم کتلی شئ. دغه سره د روانې خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. د دې وخت مهم خبرونه د اسلام آباد د عدالت د مین اهم پیښې په تړاو په دوو مقدمو کې د تحریک انصاف بنسټ ایښودونکي او پخوانی وزیر اعظم عمران خان بری کړی دی. د پاکستان د کورونو چارو وزارت مرستیال هاغلی محمد حرم آغا په مشرۍ یو پلاوی کابل ته سفر کړی دی. د خیبر پختونخوا او پاکستان سرکاري ادارو ګڼو ملازمینو د خپلو تنخواګانو زیاتولو لپاره احتجاجي مظاهرې کړې دي. د سواد د بنیادی یا بیسک ایجوکیشن استادان د تنخواګانو د نه ملاوېدو خلاف د تیرو دوو ورځو راهیسې په سیدو شریف کې د کمشنر او ډی آی جی د دفترونو مخې ته په احتجاج ناست دي. د پاکستان پوځ ویلي دي چې د افغانستان له خاورې څخه د ترهګرۍ پیښو د پلان کېدو په اړه جدي اندېښنه لري. دا خبره د فوج مشر جنرال سید آصف منیر په مشرۍ په راولپنډۍ کې د پوځي کمانډرانو په یو غونډه کې مخې ته راغلې ده. چارواکي وایي چې ایراني سرحدي ځواکونو د بلوچستان په واشوک ضلع کې د مسافرو په یو ګاډي ډزې کړې دي. په دغه پیښه کې څلور پاکستانیان وژل شوي او دوه جوبل دي. او د آذربایجان د بارنو چارو وزیر نن د بارنو چارو د وزیر سغدار سره د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی. اوریدونکو، څنګه چې په دغه مهمو خبرونو کې واورېدل چې د پاکستان د کورونو چارو وزارت مرستیال محمد حرم آغا په مشرۍ یو پلاوی کابل ته تللی، دا وخت سره له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان د ټلیفون په کرخه. طاهر خان صاحب، تاسو ستړي مو شوې؟ هم په خیر.
ډیره مننه ستاسو، شکریا.
ډیره مننه چې د دې پلاوی د سفر په اړه کړه تلک معلومات را سره شریک کړي چې موخه یې صدا او تر اوسه پورې په دې کې تازه څه معلومات ستاسو لاسته راغلي دي.
سلام تاسو ته، ستاسو قدرمن اوریدونکو ته، چې کوم په کابل کې د طالبانو د کورنو چارو وزارت لخوا بیان خور شوی دی، نو په هغه کې لکه څنګه تاسو وویل چې د پاکستان یو پلاوی یو وخت د پاکستان د کورنو چارو د سکتر خورم هغه په مشرۍ غونډه کړې ده د طالبانو د کورنو چارو د وزارت مرستیال محمد نبی عمری سره. او یو خبره په خپل چې کوم بیان کابل کې جاری شوی دی، په هغه کې یو د مارچ کې د مارچ په شپږویشتمه چې کوم د خیبر پختونخوا بشام کې په چینایانو باندې حمله شوی وا ځانمرګي، دا هغه مسله په خپل کابل وای چې په دې مسله باندې هغه خبرې کړې دي. او بیا د دغه بیان تر مخه د پاکستان پلاوی د همکارۍ په امنیتی شعبه کې سکتر کې د افغانستان د طالبانو د حکومت څخه دغه خواهش هم سرګن کړی دی. او بیا د طالبانو د خوا په دغه بیان کې دا هم ویلی شوې دي په خپل دغه بریت ترهګر بریت ویلی دی، البته دا ویلی دی چې پاکستان کې چې کوم د امنیتی موارد د افغانستان د پاکستان تر غاړه ده او افغانستان کې بیا افغانستان مسول دی. نو بهرحال دا چې کومه حمله شوی وا په شپږویشتم د پاکستان د موقف دی، د دوی په دا نظر دی چې دا حمله دا په افغانستان کې پلان شوی وا. پاکستانیان دا مې دا کوي چې کوم ګاډي په واسطه باندې حمله شوی وا چې پنځه چینایان په کې مړو، دا غیر ضرور په کې هم وجل شوی وو. نو دا د دې بلکې چې کله د پاکستان دغه خبره شوی وا، نو د طالبان د حکومت مرکزی ویان زبیح الله مجاهد د پاکستان دغه خبره دغه رد کړې وا. او هغه دا وی چې پاکستان دغه پټکو په خپل ذمہوارو کې مسؤلیتونو کې ناکام شي، نو بیا افغانستان د ګوتنې خبران پاکستان پلاوی لګلې دي او مخکې اعلان نو شوی. او د پاکستان د کورونو چارو وزیر 13 هفته یو وار بیا هم هغه خبره وکړه چې څنګه پاکستان و چې دا پلانلته په افغانستان کې جوړ شي او په خپل اوس افغانستان دا منی نن په د ملاقات نه روسته چې په دې موضوع باندې خبرې شي او دا دغه مارچ شپږویشته مې د حمله روسته اولنې پلاوی د پاکستان چې افغانستان ته تللی دی او په دغه موضوع په نور موضوعاتو باندې باندې خبرې کړې دي.
صحیح ده. نو ترخان صاحب دا خو ډېر مهم سفر دی. ډېر مننه کوم تاسو سره معلومات شریک کړو. ډېر ډېر مهرباني. ډېر مهرباني جی. راجو جی نورو یو شمیر سیمه ییزو نړیوالو چارو ته سویډن چې په وروستیو کې د ناټو ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړی له یوکرین سره نوې پوځي مرسته اعلان کړې ده. په مرستو کې پرمختللي الوتکې هم شاملې. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د یوکرین پر ښارونو حملو ته دوام ورکړی دی. یوکرایني چارواکي وایي چې په پرونیو حملو کې 15 ملکی وګړي وجل شوي دي او شپږ جوبل دي. په دغه اړه نوریاس نوري نور معلومات راکړي.
سویډن پرون چهارشنبه له اوکراین سره د لوی پوځي مرستې د یوې بستې اعلان وکړ. د پوځي مرستو په دغه بسته کې پرمختللي اکتشافي رادار الوتکې هم شامل دي. په سټاکهولم کې د سویډن حکومت پرون له کیف سره د 13.3 میلیارډ سویډني کرونو چې 1.3 میلیارډ ډالر کېږي د دغه پوځي مرستې اعلان وکړ. دا پر اوکراین د روسیې د یرغل رئیس له کیف سره د سټاکهولم 14مه مرسته ده چې کوي. د سویډن په دغه نوې پوځي مرسته کې د سویډن ساخت ساب اے ایس سی سی دوه الوتکې چې له مخکې پر خبرداری او کنټرول سیستمونو سمبالې دي شاملې دي. د سویډن دفاع وزیر پال جانسن وویل چې دغه دوه الوتکې به د اوکراین د هوایي مدافع وړتیاوې زیاتې کړي او هم به ورسره د امریکا ساخت اف 14 جنگي الوتکې چې د یو شمېر هیوادونو لخوا ژمنې شوي له زیات ملاتړه برخمنې شي. سټاکهولم د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی له کیف سره د 3.5 میلیارډ کرونو چې 4.1 میلیارډ ډالره کېږي پوځي مرسته کړې ده. روانه اونۍ دا درېیمه مرسته ده چې اروپایي هیوادونه یې له اوکراین سره کوي. بلجیم او هسپانیا دې هیوادونو ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د سفر په ترڅ کې له کیف سره د نویو پوځي مرستو اعلان وکړ. بروکسل له کیف سره د 1 میلیارډ ډالرو او مادرید هم د 1.1 میلیارډ ډالرو پوځي مرستې ژمنې وکړې. دغه درې اروپایي هیوادونه روانه اونۍ له اوکراین سره د پوځي مرستو ژمنې داسې مهال کوي چې روسیې د اوکراین پر یو شمېر سیمو بریدونو ته زور ورکړی دی. اوکراینی چارواکو پرون چهارشنبه د اوکراین پر شمال ختیځې سیمې سمی او پر ختیځې دونسک سیمې د روسي پوځونو په بریدونو کې د 5 ملکي وګړو د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. پایان حال کې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو وویل چې د روسیې له 4 ډرونونو چې پر میکلایف کیروهرات او ریونی د بریدونو لپاره پورته شوي وو 14 راغورځولی دي. د روسیې دفاع وزارت هم پرون وویل چې د تور سمندرګي ځواکونو د کریمیا پر لور الوتې د اوکراین 3 ډرونونه راغورځولی دي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنري غړې
په 1 بجا
تاندي هلې
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3 بجو
حجره
په 4:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو
ترکی له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو لرونکو لپاره د ویزې د معافیت موافقه ځنډولې ده. د ترکیې رسنیو د راپورونو لمخ کې د ولسمشر رایب طیب اردغان دا فرمان د جون له لومړۍ نیټې څخه عملي کیږي. سرچینې وایي چې د انخرې دا اقدام هغه افغانان اغیزمنولی شي چې په کال 2020 کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته هیواد ته تللي دي. نور معلومات نوریاس نوری راک.
له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو د ویزې د مافیه د تړون د لغوه کولو خبر پرون چهارشنبه ترکی رسنیو د هیواد د ولسمشرۍ لخوا د صادر شوي فرمان په حواله ورکړی دی. د ترکیې د ډیلي صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا د لاسلیک شوي فرمان له مخې چې په رسمي جریده کې خپور شوی ویل شوي چې د ډیپلوماتیک پاسپورت لرونکو لپاره د ویزې د معافیت دوه اړخیز تړون چې له افغانستان سره د ترکیې دولت په 2008 میلادي کال کې لاسلیک کړی او د دې هیواد پارلمان تصویب کړی و د جون له لومړۍ نیټې وروسته ځنډول کیږي. د دغه تړون له مخې ډیپلوماټانو او هغوی چې سیاسي پاسپورټونه یې درلودل ترکیې ته د تلو لپاره ویزې ته اړتیا نه درلوده، خو دا نه ده څرګنده چې د دغه تړون په ځنډېدو سره به ترکیه کې میشت څومره افغانان چې دغه پاسپورټونه لري اغیزمن شي او آیا هغه به د سیاسي پاسپورټونو لرونکي ترکي چارواکي چې غواړي افغانستان ته ولاړ شي هم اغیزمن کړي او که به هغوی له دې چارې استثنا وي. ترکیه لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په کابل کې سفارت فعال دی. همدارنګه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت هم په انقره کې خپل فعالیت مخ ته وړي. په دې سفارت کې یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط بېګا ازادي راډیو ته وویل چې ترکیه دغه اقدام امنیتي اندېښنو ته په پام په یو اړخیز ډول کړی، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د دغه سرچینې په حواله د افغانستان د سیاسي نمایندګیو کارکوونکو او نور هغه افغانان چې په ترکیه کې درې کلنې ویزې لري سمدستي له دغه فرمان څخه نه متاثره کیږي. د سیاسي چارو په او په قرغزستان کې د افغانستان پخوانی سفیر محمد عیسا مصبا چې اوس په ترکیه کې اوسیږي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ده په باور ښایي په ترکیه کې میشت یو زیات شمېر افغانان او نور چې دې هېواد ته سفر کوي له دغه پرېکړې ډېر اغېزمن شي.
له طالبانو مخکې وختونو او وخت د طالبانو له رسېدو راهیسې ډیپلوماتیک او سیاسي پاسپورتونه هر چا ته توضیح شوي دي. د بېلګې په توګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا دا ډول پاسپورتونه قومي، ټولنیزو او نورو مخورو شخصیتونو ته ورکول شوي، یا هم دغو شخصیتونو ته د قومندان په نوم ورکول شوي چې ښایي اوس هم د یوه لوی مولوي یا په یوه بل نوم خلکو ته دغه پاسپورتونه ورکول شوي.
د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان یو زیات شمېر سیاسیون، جهادي مشران او د پخواني ملي شورا غړي ترکیې ته ولاړل چې یو شمېر د افغانستان ډیپلوماتیک پاسپورټونه لري. دا چې دغه افغانان بل څه ډول برخلیک سره مخامخ شي، ښاغلي مصبا په باور دوی به ښایي دې ته اړ شي چې د جون له لومړۍ نیټې له ترکیې ووځي، ځکه هستوګنه به نور په ترکیه کې غیر قانوني ګڼل کېږي. د نوموړي په خبره کې څوک دا کار ونه کړي ښایي جریمه یا هم د نیول کېدو په صورت کې له هوایي ډګر څخه ډیپور شي، چې په دې صورت کې به ترکیې ته د تل لپاره له سفر کولو منع شي. د طالبانو سرپرست حکومت د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د ترکیې د دغه اقدام په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. انقره دغه اقدام له هغه وروسته کوي چې د ترکیې د کډوالو د چارو یو پلاوی افغانستان ته په روسي سفر کړی. طالبانو له چارواکو سره په ترکیه کې د غیر قانوني افغان کډوالو پر موضوع خبرې وکړې، خو په انقره کې د افغانستان د سفارت سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ترکیې دغه پریکړه کابل ته د ترکیې د تللي پلاوي له سفر سره کوم تړاو نه لري. ترکیه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې او وروسته د ډیرو افغانانو د قانوني او غیر قانوني سفر پر اصلي مقصد بدله شوې. ډیری افغانان چې له غیر قانوني لارو غواړي ځان اروپایي هیوادونو ته ورسوي، د ایران له لارې ترکیې ته داخلېږي. د ترکیې د ډلې صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د ترکیې د کډوالو د چارو د لویې ادارې د روان 2024 کال د شمېرو له مخې د هغو غیر قانوني کډوالو له ډلې چې په دې هېواد کې نیول شوي لوی شمېر افغانان دي. د دې ادارې په خبره د ترکیې چارواکو د مې تر میاشتې له 20,000 زیات غیر قانوني افغان کډوال نیولی دي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
کارپوهان وایي چې په دې وروستیو کې په نړیواله کچه داسې خبرې کیږي چې ښکاری په افغانستان کې د طالبان حکومت په رسمیت پیژندلو لور ته یو ممکنه ګام وي. د طالبانو په رسمیت پیژندنه بعد پاکستان په امنیت اغیز لري. هم پر دې اړه اسرار الله مومن په پاکستان کې د پوهانو پوز پوهانو چارواکو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې برابر کړی دی.
روس لهغې چې د روسیې د بنو چارو وزیر سرګی لاوروف او د افغانستان لپاره د دې هېواد ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ترګرو ډلو له لیسټه د افغان طالبانو د احتمالي استلو خبره کړې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی د مې په 28مه امریکا کې خبریالانو ته په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل به ناوړه پیغام وي. اوس پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل به د پاکستان په امنیت څه اغیز ولري؟ د دې په ځواب کې د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن د مې په 28مه مشالې ډوته ویل پاکستان چې یو وخت یې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره کمپاینونه کول، اوس نه غواړي چې دغه کار وشي. د په خبره ځکه د پاکستان تمه وه چې په افغانستان کې طالبانو حکومت له راتلو سره به د طریقې طالبان پاکستان مخه ونیول شي، خو د هغو سرچپه کار وشو. نوموړی وایي که اوس د افغان طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي، نو دې سره به نه یوازې افغان طالبان ځواکمن شي، بلکې ټي ټي پي به ورسره هم پیاوړی شي، او داسې وي رشته چې په پاکستاني حکومت د خپلو غوښتنو منلو لپاره به د دې ډلې بریدونه نور هم زیات شي.
نو پاکستان ته خو یو په تشدګردانه خطر ده، او دین طرف ته د افغانستان د تعاون
پاکستان تور لگوی چې 2021 کال په اگست کې په کابل کې د افغان طالبانو له واکمنیدو وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو بریدونه سو چند زیات شوي. اسلام آباد تور لگوی چې ټي ټي پی د دې بریدونو لپاره د افغانستان ځمکه کاروي خو افغان طالبان دغه تورونه ردوي او وایي چې امنیت د پاکستان داخلي مسله ده او باید په خپل یې حل کړي. د کراچی پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد توصیف احمد د مې په دیرشمه مشال ډیو ته وویل که نړۍ د افغان طالبانو حکومت په رسمیت وپیژنې نو پاکستان به نه یوازې د دې خلاف ځي بلکې د افغان طالبانو پر ضد به خپلې پالیسۍ نورې هم سختوي. نوموړی وایي که پاکستان داسې ونه کړي نو په هیواد دننه به یې وسلوال بریدونه نور هم زیات شي.
که پاکستان خپل پالیسي بدل کړي نو داغو به ډیر نقصان وشي، ځکه موږ کتل چې په پخوانی حکومت کې د ټي ټي پی وسلوال هیواد ته راوستل شول نو بدامنی نور هم زیاته شو، ځکه چې افغان طالبان او پاکستانی طالبان په خپلو پالیسیو کې بدلون نشي راوستلی. نو نتیجه به دا وي چې پاکستان به بیا د ترهګرۍ مسلې ته
خود پیښور پونتون د جرنلزم څنګه استاد عرفان اشرف بیا وایي پاکستان چې افغان طالبان خپل اساسه ګڼي په رسمیت سره پیژندل به یې دا هیواد خپل ګټه بولي. عرفان د مې په دیرشمه مشال ډیو ته وویل پاکستان تحریک طالبان پاکستان ختمول نه بلکې کنټرولول غواړي او د ده په خبره کېدای شي په دې لړ کې ورسره افغانستان مرسته وکړي.
بلکې پاکستان غواړي چې د ټي ټي پی مسله پاکستان بایلیټرل سطح باندې طالبانو سره حل کی او دغه سه د طالبانو ته ساک ته په افغانستان کې نقصان مون رسی، اغه لیډران هم جوړ شي، د اغه یو سیاسي بصیرت ته اغه هم دنیا ته نمایا شي، چې اغه څورا کوشش کوي دهشتګردۍ خلاف ګمونه وشتونه کې او د پاکستان مرسته وکړه، نو دا به یو سکسس سټوري د طالبان ٹی پاکستان غواړي ساغه مختراشی.
د امریکا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی ویلي هیڅ دریز نه لري چې طالبان د افغانستان د رسمي حکومت په توګه په رسمیت وپیژني. نوموړي د افغان میرمنو او جنو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د رویې د افغانستان اقتصادي چارو تنظیم او له افغان ولس سره د دوی د حکومت د چلند په اړه وویل چې دا د طالبانو له ژمنو سره په ټکر کې دي.
دا مشال رادیو
د خیبر پختونخوا د کوارټ د افغان کډوالو د کیم سیدون کې وایي چې ماشومان په تعلیمي بهیر کې له مشکلاتو سره مخ دي. دی وایي چې د غمکول دریم نمبر کیم د ابتدایي زده کړو ښوونځي تر 200 زیات شاګردان لري خو پکې کافي خونې نشته. ځایي مشرانو ویلي دي چې په ښوونځیو کې د نویو ټولګیو جوړېدو چارې پیل شوې دي خو بشپړې نشوې. د افغان کډوالو تعلیم لپاره د کارکونکو نه حکومتي سازمان مشر وایي چې د ځمکې مالک د تعمیراتي چارو مخه نیولې ده. په دغه اړه ممتاز امبنګش نور تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا کوهاټ ضلع کې مشته افغان کډوال وایي ماشومان د زده کړو مشکلاتو سره مخامخ دي. د غمکول دریم نمبر کیمپ اوسیدونکو وایي د ابتدایي زده کړو ښوونځي کې د زده کوونکو شمیر له 200 زیات دی خو په یاد ښوونځي کې خونې یا کمرې کمې دي. افغان کډوالو سره د مرستې نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر څو کاله وړاندې ښوونځي کې د نورو کمرو په جوړولو کار پیل کړی و خو د ځمکې مالک پکې خنډ جوړ شو. د یاد کیمپ اوسیدونکو او مدني فعال حاجي نظر محمد مشال ریډیو ته ویلي د کډوالو ماشومان زده کړې کوي غواړي خو اسانتیاوي نه لري.
تاسو ګورئ د کومې ودانۍ کې مونږ ولاړو دي کې لینټر نه دی اچول شوی، د کمرې چې کومې دي همداسې ړنګې ویجانې پرتې دي او دې کې ټول شپږ کلاسونه دي او ماشومان تعداد 800 دی.
د کډوالو یو ځایي مشر میا عبدالقادر مشال ریډیو ته ویلي د دوی اړوند چارواکي وایي چې عدالت نه د ودانۍ جوړولو اجازه ترلاسه کړې ده. که دا رښتیا وي نو باید د ودانۍ په جوړولو د کار پیل شي، ځکه چې د ښوونځي ماشومان او هم ښوونکي د یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي.
دا دوه شپټونه دوی د مجبورې دی وجنه او د جوړ کړي دی. یو چې د کنه سبې 200 بجو پورې وي، بیا چې د 2 بجې نه بیا چې د بل شپ شتور شي، هغه چې د درې کلسونه سبې درې بيګي اي خو هغه کې بیا کسون چې د کنه زخ ډیر دي.
اي دي نو سازمان د افغان کډوالو مشومان ته د زده کړې ورکولو لپاره کار کوي. کوهار ضلع کې د یاد سازمان مشر علمگیر وای د سکولونو ودانې جوړولو په لار کې زیاتره د ځمکو مالکان خند جوړيږي چې لوجه مشومان د زده کړو بهیر اغیزمن شي.
کم سپیس اکوپای دی اگزیکټلی و پاره کې
نو
هغه کوم بیا لین آنر راځي فردر کورٹ نه سٹے رالی یا چې دې کوم لیگل سیل دی کمشنریټ هغه ته دې التنا مطلب ریکویسٹ کوي چې هم ته راځي تاسو خالی کړئ.
بلخوا کوهاټ کې د افغان کډوالو انتظامی مشر قدرت الله مروت د مې په نوښتمه مشارې دی ته ویلي زی عدالت له طرفه ورته په خونځي کې د کمرو جوړولو اجازه ترلاسه شوې ده. اوس یې کډوالو سره د مرستې نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر سره خبرې روانې دي. هیله لري ډیر ژر به په ودانۍ جوړولو کار پیل شي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو غوږیدونکو په داسې حال کې چې د پنجاب حکومت شاوخوا 50,000 کورنۍ ته د ویډیا شمسی برېښنا ورکولو اعلان کړی دی. په خیبر پختونخوا کې د شمسی خیخو کاروباریان وایي چې د مالیو یا ټیکس اوازو او د بجلی نظام ته د اضافي برېښنا ورکولو قیمت کمیدو له وجې کار اغیزمن شوی دی. حکومتي چارواکي پر شمسی شیشو د مالیه لګولو راپورونه ردوي او وزیر اعلی وایي چې بې وزله کورنیو ته به ویډیا شمسی برېښنا ورکړي. په دغه اړه تفصیل انیسا اجمل راکړي.
په خیبر پختونخوا کې د شمسی شیشو کاروبار کوونکي وایي چې د حکومت لخوا په سولر پینلونو د ټیکسونو لګولو اوازو او دوی ته د شمسی شیشو په ذریعه د پیدا شوي اضافي بجلی په سر د کمو پیسو ورکول له وجې کاروبار زیانمن شوی. په پیښور کې انجینیر زاکر بیٹانی چې د شمسی شیشو کاروبار کوي د مې په نهشتمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د خیبر پختونخوا حکومت د شمسی برېښنا کاروبار ښه کولو او ولسته د فائدې رسولو پر ځای غواړي چې خلک سولر پینل اغستل پرېږدي او له حکومت ګرانه بجلی واخلي.
ټیکس په لګي خو د جون بجټ کې پته لګي مې بي ټیکس په لګي خو په باندې نت میټرینګ باندې بجټ کې ټیکس لګي نت میټرینګ آغې کنه چې لګا په خبر کې دا کم پوش ایریاز دي کنه ال تمنګ دا ریورس میټرینګ ول سسټم لګو کنه 1200 روپے دل لګو او لاندې او تمنګ انورټر لګو او هغه چی کم دی بیا مونږه هغه خپل میټر چې کم هغه واوړي ول خپل میټر لګولي اته مونږ لری کو او د تمنګ شین میټر لګو کنه هغه ډے ټایم چې کم جنریشن کیږي هغه گریڈ ته بجلی دی کنه نو گورنمنٹ هغه چی کم دی یو خو دا هغه ریټونه کم کړو مخې مونږه 22 روپے باندې پر واټ اغستلو اوس مونږه 11 روپے پر واټ اخلي مونږ اورو چې 10% ټیکس باندې ولې
په چار صد کې د شمسی شیشو کاروبار کوونکو سریر احمد بیا وایي چې د حکومت لخوا د ټیکسونو لګولو په مارکیټ کې د چینایي بیټریو خرڅېدو د اواسو رستو د دوی کاروبار ډیر خراب شوی.
ٹھیک بار کے پارا واری سولر پینل ہوتا ہے تقریباً سوشل میڈیا بانی شورو دے ابھی وہی چیئر چینا راغلی دی او مارکیٹوں کی دی
د شمسی شیشو کاروبار کوونکی د خبرې په داسې وخت کې کوي چې د پنجاب حکومت شاوخوا 50,000 کورنیو ته وړیا شمسی برېښنا او د سند صوبی حکومت تقریبا 200,000 کورنیو ته په 2,000 روپو د شمسی برېښنا ورکولو اعلان کړی دی. خو د مومندو په پنډیاله تحصیل کې د لومړي نمبر ویلج کونسل چیرمن مجید مومند د اپریل په 15مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د مومندو په درې تحصیلونو کې به بلدیاتي حکومتونه اولستال مریضي شیشې بیټریانی او ځینې نور برقي آلات په قسطونو ورکوي. نوموړي زیاته کړې وه چې دا هر سبا د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام یو این ډی پی په مرسته کیږي. د پیښور په انجینیرینګ پوهنتون کې د شمسی انرژي پوه ډاکټر عبدالباسط بیا وایي چې حکومت د بجلی پیدا کول دا غی د بشلو د بجلی کمی پوره کول لپاره سمي پالیسي نه لري او وستر بلې په هواد کې د برېښنا نرخ او لوډ شیډینګ زیاتیږي. نوموړي زیاته کړې وه د ستونزې اله هواري دیشي چې حکومت اولس ته په شمسی برېښنا رعایت ورکړي.
یو جنریشن باندې اوم د 20s پر سر کې کارونه شو ایو جنا 2008-10 کې اوسره یو اتیاي سال لوډ شیډینګ رالو تاسو فرض کړئ یو کیلو واټ وخت لیکنه جی دا د روزي تقریبا 4 یونټ بجلی پیدا کوي. نو که صفر پس 10 یونټ 10 کیلو واټ له ګولې نو کی پی زوم چې کم کړی دي هغه تقریبا جی 40 یونټس اون اوریج ګرمه یخنه دا د روزي دا بجلی پیداواری زوم ګریډ چې کم دی نو په یخنه کې 8-9,000 میگا واٹ تراشی گرمی کی چکم دے ود لوڈ شیڈنگ چکم دے کنا جی 25,000 میگا واٹ لاسٹ ایئر مونگا اوور کڑے ہو اس دا جی دا ڈیفرنس چکم دے کنا جی دا صرف تا سر ایئر کنڈیشننگ اور دا چینج لوڈ دے ہے. دا
چې د خیبر پختونخوا حکومت اولس ته د وړیا شمسی شیشه ورکولو سره پلان لري او کنه. په دې اړه مې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د تکنیکی تعلیم او صنعت او تجارتی خونی لپاره سلاکار عبدالکریم خان نه پختل نو د مصرفیت لوجې ټلیفون اوچت نه کړ، خو په موبایل پیغام کې راته یواسي دومره الیکل چې حکومت په سولر پینلونو ایس ټیکسونه نه لګوي. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور د مې په اتیشتمه په سوابه کې یوې جلسې ته ویلي چې دوی به بے وسله کورنیو ته وړیا شمسی شیشې ورکوي. د پاکستان سرکاری خبری ایجنس ای پی پی د نومبر په 28 په خپل ویب پاڼه په یو رپورت کې د پښتونخوا انرژي ډیولپمنت ارګنایزیشن چارواکي نعیم خان په حواله لیکلي چې په صوبه کې په مهمو سرکاري دفترونو کې د شمسی شیشو لګول سره سالانه 8.5 ملیون روپے بچت کیږي. نوموړي زیاته کړې چې په صوبه کې 8000 سکولونه، 1000 صحت مرکزونه او 1000 جماعتونو ته شمسی برښنا ورکړې ده او په نورو کار روان دي.
زه غلام غوسیم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
په پیښور کې د فرنټیر فاونډیشن په نامه په روغتون کې د تلسیمیا د ناروغۍ په اړه د پوهاوي غونډه شوې ده. د روغتون چارواکو ویلي دي چې په پاکستان کې په هغې میراثي ناروغۍ د اخته کسانو شمېره 10000 ته رسیدلې ده او که مخه ونیول شي نو لا زیاتېدای شي. په دغه اړه باندې نور معلومات د اسما ګل په راپور کې.
خیبر پښتونخوا کې د تلسیمیا د مریضانو شمېره تر 10000 رسیدلې ده. دغه شمېره پیښور کې د فرنټیر فاونډیشن فلاحي روغتون چارواکو مشال ریډیو ته ورکړې ده او زیاته کړې ده چې د 1000 پورې د تلسیمیا ناروغانو درملنه هم دغه روغتون کې روانه ده. مشال ریډیو سره خبرو کې دغه روغتون یو ډاکټر فخر زمان ویل
د بیماری د سیده چې دا یو ورځ بیماری نه ده، لایف لانګ نه لګ دی. جی د تلسیمیا بیماری چې ده دا د تلسیمیا ماینر والدینو طرف نه د دې ماشومانو ته منتقل کیږي. د دې ماشومانو بدن چې دی دا وینه نشي جوړوله، دا وینه چې کوم سره خلیات هغه نشي جوړې دي. د هغې پوجه د دې ماشومانو وینه لیول چې ډېر کم وي، په دې کې موږ د بلډ ټرانسفیوژن سرویسز او ټریټمنټ فیسیلیټیز پرووایډ کوو. چې موږ سره د مریضانو نزي دا باقاعده رجسٹر شي، موږ سره هر میاشت کې 15-20 دن بعد دې ته بلډ لګي، دا موږ مفت پرووایډ کوو.
فخر زمان ډاکټر دا هم ویل چې په اولس کې د پوهاو د کمیل وجې د تلسیمیا رنز د کمیدو په ځای ورځ تر بل زیاتېږي.
د دې علاج ډېر ګران دی، په دې باندې خرچم ډېره زیاته راځي، وینم په کار وي. موږ چې ماشومانو ته د فری سرویسز ورکوو په دې باندې زمونږه انتهایی زیات ایکسپینسز راځي. ګرانوالي ته چې وګوري او بیا د ماشومانو یا د فیملیز چې کوم مشکلات دي هغې ته چې وګوري، نو د مخنیوي د دې ډېر ضروری دی او هغې لپاره موږ اویرنس کوو په سوسایټي کې چې خلکو ته دا پته ولګي چې د دې بیماری وجوهات څه دي. او وجه همدغه ده چې دوه تلسیمیا کیریئر یا ماینر چې په خپله کې وادو کې، یعنی هلک او جینې دواړه تلسیمیا کیریئر دي، د هغوی په ماشومانو کې بیا د تلسیمیا میجر بیماری کېږي، د هغوی بدن وینه نه جوړوي.
دغه رنګ د سوابې اوسیدونکي یوې 19 کلنه زنانه چې مومنه نومیږي مشال ریډیو ته ویل چې په پیدایشي توګه د تلسیمیا رنس ښکار ده او هر میاشت روغتون ته علاج لراځي.
زما تلسیمیا میجر بیماری ده چې بلډ کم شي نو بیا تبم راځي او فل وجود چې ده خوږیږي او عینه علاوه خپې لاسونه ډېر خوږیږي او څه تجربه نه کیږي. زه یو میاشت پس راځم. زه دلته نه 2004 نه راځم اور دلته کې راته بلډ لګي. دلته مازیګر 5-4 بجې بیا فارغیږي. یو بیگ راته دی ونه کیږي.
د پیښور ورسکروډ اوسیدونکي نورالامین مشال ریډیو ته وویل چې نهه بچو کې یې دوه لوریانې د تلسیمیا رنس ښکار دي، خو دوی یې په رنس پوه نه وو او د پیدایش نه تر ډېره موده وروسته هم له علاج نه محرومه پاتې وې.
دو ماشومان زموږ تلسیم بیماری دي. د لسمې میاشتې په 20 تاریخ موږ ته پته ولګېد چې ماشوم تلسیمیا ده کنه. جی تقریبا دا وخت لس میاشتې عمر و. زما مریض کې یو لور مې تقریبا جی 2003 20 جولای پیدایش ته هغه دلته ورغوډې لوي شو. جی دا بل هم چې کوم تقریبا د دې دلته کې سدا دریم کال دریم دلته کې تو دې سره ماشومی داخله کې یو مې ورې را د سنور د موږ کلی تقریبا پلس ماشوم مندل تری او دا غي مفهم را کو دا کلی کې د سخت کې جی نو مې د سخت دلته ورته بلډ کې جو کې جی موږ د بلډ مشکلات موږ ته نشته ری د وایم را کې
د پېښور فرنٹیر فاونډیشن فلاحي روغتون کې د تلیسیمیا ناروغۍ د پوهاو په حق لاره جوړ شوی دستوري مشر میلمنه د قامی سملای غړی شاندانه گلزار هسپتال کې رنځورانو سره لیدکاته وکړل او په دغه موقع موجودو میاندو پلرونو ته وویل چې د اولاد د ودونو نه وړاندې طبي معاینې کولو سره تر ډېره حده په دې رنځ قابو موندلې شي. د پېښور فرنټیر فلاحي روغتون د چارواکو په خبره چې پاکستان کې د مئی اتمه د تلیسیمیا رنس په اړه د پوهاو لپاره منزل کیږي، خدا هسپتال هر کال د مئی ټوله میاشت د دې رنس د مخنیوي په اړه د پوهاو په غرض مانځي چې په اولسي کچ خلک احتیاطي طریقې خپلې کړو راتلونکي وختونو کې د تلیسیمیا ناروغۍ په خورېدو کې کمی وشي. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.